د سهار لاس په چشوي شي چاري احمد شپريم د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لار شو نه وړاندې کوم. ازادي رادیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون مهترلام پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 ش صفه نیولای شي. پروانه خبرونه کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناتو له اندیشنو خبرو د افغانستان د انتخاباتي مبارزو په اړه هم اوریدل شي. خو سمدستي خبرونه له صفی الله ستنګزی څخه.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی تمده د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سبا یک شنبه په یو درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. د غور په مرکز چخچران ښار کې لراتلونکو انتخاباتو سره د ښې بلتیا په خاطر د خلکو ترمنځ په نهو مرکزونو کې نن نمایشي انتخابات پیل شوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنری دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خفګان څرګند کړ. سرکه هم کورنی خبرونه تکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یک شنبه پر ورځ په یو درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي سریلانکا او افغانستان دواړه د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ یا سارک سازمان غړي دي او غواړي چې په خپلو کې دوه اړخیز اړیکې پراخ کړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جمهور رئیس کرزی به د دې هیواد له جمهور رئیس مهندرا راجاپاکسا سره وویني او د دوشنبه پر ورځ به په کولمبو کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي. د غور په مرکز چخچران ښار کې نن د غوریانو د درینوی حرکت او مدني ټولنو لخوا نمایشي انتخابات جوړ شول. د غوریانو د درینوی حرکت په نوم د دې ډلې یو غړي محمد حسن حکیمی ازادي رډیو ته وویل د نمایشي انتخابات چې د غور د انتخاباتو کمیسیون په همکاري جوړ شوی هدف یې له انتخاباتو سره د خلکو خبلتیا د خوخي وړ کاندید پیژندل او د خلکو ترمنځ د ډیرو رای اخیستونکو کاندیدانو معرفي ده. اخو د غور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر سرپرست سلمان شریفي هم له یادو نمایشي انتخاباتو خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل چې دراتلونکو ولسمشري انتخاباتو د کاندیدانو شاوخوا 2000 رای پاڼې چمتو کړي چې په دې نمایشي انتخاباتو کې کارول کیږي. ښاغلی شریفي ویل دا نمایشي انتخابات د چخچران ښار په نهو سیمو کې ترسره کیږي چې دوه مرکزونه یې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له خاورې څلور راکټونه لګیدلي. د کونړ امنیي قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي رډیو ته وویل په دې راکټي حملو کې چاته زیان نه دی اوښتی. د ویل د پنجشنبې په شپه هم د پاکستان له خاورې په دانګام ولسوالۍ څلیرویشت راکټي حملې شوې وې. د ښاغلي سیدخیل په خبره د کونړ پر سرحدي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې له څلورو کلونو راهیسې راکټي حملې دوام لري چې ګڼ شمېر افغانانو ته پکې مرګ ژوبله او تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان له سکنون څخه کوم را کرکټ لوبغاړي سبا له جنوبی افریقا ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم به د جنوبی افریقا له ټیم سره د نولس کلونو څخه کوم را ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې کوارټر فاینل لوبه وکړي چې ګټونکي ټیم به نیمه پای لوبي ته ووزي. افغانستان له دې مخکې استرالیا او نامیبیا ته ماتې ورکړي وي چې کوارټر فاینل ته لار پرانیسته. د نولس کلونو څخه کوم را ځوانانو کرکټ ټیمونو ترمنځ د پنځوره لوبو نړیوال جام په عربي متحده اماراتو کې روان دی. او ټاکل شوی چې په میدان وردګ ولایت کې نن د یو پوهنتون ډبره کې خودل شي. د دې ولایت ویاند اته الله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل د دې پوهنتون مالی لګښتونه د مالی وزارت ورکوي او پراتلونکي کال کې به د لوړو زده کړو له وزارت سره په ګډه پرانیستل شي او د محصلانو د جذب لپاره به چمتو شي.
پوهنتون چې د هیواد د ولسمشر د پروان په اساس باندې منظور شوی دی او همدارا 2000 جریبه ځمکه ورته ځانګړې شوې ده. د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ په دسته توک سیمه کې
خوګیانی وایي میدان وردګ یو زراعتي ولایت دی او دا پوهنتون به لومړی د زراعت پوهنځی فعال کړي او وروسته به د لوړو زده کړو د وزارت د اړتیا او منظورۍ له مخې په نورو برخو کې محصلان جذب کړي. بیا هم خرغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یوکراین ولسمشر له کیف څخه د یوکراین په ختیځ کې د خارکیف ښار ته د یوې غونډې لپاره تللی دی. د هغه سیمه ده چې ویکتوریا نوکوویچ پکې نفوذ لري. ولسمشر وروسته تر دې له کیف څخه ووت چې حکومت مخالفه ښي اړخه اعتراض کوونکي ډلې د سولې وړاندیز رد کړ او خبرداری ورکړ کې چیرته د نن سهار تر 9 بجو یانوکوویچ استعفا ونه کړي د ولسمشرۍ پر ماڼۍ به برید وکړي. یانوکوویچ او د اپوزیسیون مشرانو د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون د سولې تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې د یو متحد حکومت د جوړېدو او دسمبر پورې د انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د سپینی مانی ویان جکارنی وایي چې واشنگتن لا چمتو نه دی سو د یوکراین په چارواکو باندې د بندیزونو د لګولو ګواښ لري کړی. کارنی همداراز د یوکراین حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د موافقې په عملي کېدو ټینګار وکړ.
focus today is on working with our European partners.
They were نن زموږ تمرکز لغ په اروپאי همکارانو د یوکرين حکومت او د هغوی د سیاسي مخالفانو سره په ګډ کار کړي. سو د دې موافقتنامې د عملی کېدو په اړه ډاټ حاصل کړو. بروسل او واشنگټن دواړو په یوکرين کې د تاوتریخوالو پر ضد عکس العمل ښودلو په خاطر د دغه هیواد په ځینو چارواکو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنرۍ دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خپګان څرګند کړ. د دفتر وایي په ایران کې په تیرو وو اونیو کې لکتر لګه اتیا کسان اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنرۍ دفتر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې د نشه یي موادو جرمونو ته د اعدام سزا نشته. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د ایران د اهواز د عربي ټولنې د دوه غړیو هادی رشیدی او هاشم اموري په اعدام سخت خوشینه دي. د دوه کسانو د جنیوري میاشت کې ورسله هغه اعدام شول چې لختای سره د دښمنۍ اداري فساد او د ایران د ملي امنیت ضد جرمونو محکوم شول. دا کسان له اعدام مخکې په زندان کې شکنجه شوي او محاکمه یې عادلانه نه و. ایران په 2013 میلادي کال کې لکتر لګه 500 کسان اعدام کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینه مڼه کې د تبتیانو له مذهبي مشر دلای لاما سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې چین ګواښ وکړ له دلای لاما سره به د امریکا د جمهور رئیس کتنه د امریکا او چین اړیکو ته سخت زیان ورسوي. پیکینګ په دلای لاما تور لګوي چې هڅه کوي تبت له چین څخه جلا کړي. جمهور رئیس اوباما له دلای لاما سره د اوال دفتر پر ځای چې له بهرنیو مشرانو سره د جمهور رئیس کتنو ځای دی د سپینې مڼې د نقشو په خونه کې وکتل. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دریمه کتنه وه. او د سوریه د مرکز دمشق په شمال کې د جمعې پر ورځ د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ هغه مهال سختې نښتې وشوې چې حکومتي جټ الوتکو د وسلوالو پر سنگرونو بمباری وکړي. د سوریه د بشري حقوقو د سارنې ډله چې مرکز په لندن کې دی وایي د حکومت په بمباری کې په جبر ناحیه کې لکتر لګه وتنه یاغیان وژل شوې دي. په دې سیمه کې د فبروري له 9 نیټې راهیسې هغه مهال شخړې زیاتې شوې چې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې ترمنځ یو اردنی ځانوژن کې دوه درش حکومتي عسكر وژل. د سوریې د بشري حقوقو د سارنډ د غرازوي حکومتي ځواکونو د جمعې پرس په همس ولایت کې نه کسان وژل. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په ادامه د افغانستان د دفاع وزارت خبره در سره شریکو چې وایي د ناتو په مرسته به افغان ځواکونه پیاوړي شي او هم د ناتو د عمومي مشر څرګندونې خبرو چې وایي ک کابل له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي نړیوال بل افغان ځواکونو سره مرستو ته زړه ش نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون له مشر سره شغیدلی یو
مخکې موږ څلور سو سوالس مرکز موږ البته سقوط درلوده چې خوشبختانه په دې کې سلیریس مرکز اوس موږ نوی فعال کړل.
د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم خبرو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
درې کال کېږي چې موږ امران په کندوز کې خپل مرکز تاسیس کړی دی او د معلولینو سره په مختلفو ساحو کې کار کوو.
دغه مرکز په دې موده کې د معلولینو لپاره څه کړي په خبرونه کې به یې واوري او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د وینې د کمبود په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي روان کال به د افغان پوځ ظرفیت د ناتو په مرسته لوړ شي. دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ناتو عمومي منشي د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگټن تړون د افغانستان او ناتو له تړون سره د یو قانوني چوکاټ په توګه سره تړلی دی. راسموسن د یونان په مرکز اتن کې دا خبره هم وکړه که چیرته بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته پاتې نشي لا افغان ځواکونو سره به د نړیوالو د مرستو جلبول کران شي. جانقه علي کوزي په دې اړه راپور لري.
د ناتو عمومي منشي اندس فوق راسموسن وای د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک پړې تر اوسه کوم پرمختګ نه لیدل او په دې باور ده چې جمهور رئیس حامد کرزی به دا تړون لاسلیک نکړي. په دې توګه دا به راتلونکي جمهور رئیس ته پاتې شي. د ناتو عمومي منشي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي لا افغان حکومت سره به د ناتو ځواکونو د حالت یو جلا تړون لاسلیک شي خو تر هغه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون بشپړ او لاسلیک نشي د ناتو ځواکونو تړون به هم بشپړ نشي. د ناتو عمومي منشي چې د یونان په مرکز اتن خار کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حالت تړون د یو قانوني چوکاټ په توګه یو بل سره تړلي دي. متحده ایالات غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره شاوخوا 10,000 عسكر وساتي خو که امنیتی تړون لاسلیک نشي، متحده ایالات ممکن له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو انتخاب غوره کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسین دغه راز وویل، افغانان پوهیږي چې د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې زیات څه له لاسه ورکوي. خبره یوازې له 2014 کال وروسته د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو نه ده، بلکې له افغانستان سره د مالي مرستو مسله هم مطرح ده. رازموسین وایي، زه اندېښمن یم که چیرې له 2014 کال وروسته بهرني ځواکونه او روزونکي په افغانستان کې پاتې نه شي، نو د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره به د مرستو جلبول ډېر ګران وي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی جنرال ظاهر عظیمي وایي، د امنیتي تړون لاسلیک او یا نه لاسلیک کول دا د دولت کار دی، خو افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو پوره قابلیت او توان لري، او په 2013 کال کې د دښمن ډیر قوي پلانونه چې د افغانستان له پولو بهر جوړ شوي وو خونسا کړل او د خپلو خلکو امنیتي ساتلی دی. یو د امنیتي تړون بحث ده چې هغه په دولت پورې اړه لري چې پاړه باید پریکړه وکړي او وروستۍ نتیجه یې باید دولت اعلان کړي. بله د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او قابلیتونو مسله ده. هغه څه چې موږ په 2013 کال کې ولیدل هغه دا و چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وضع کنټرول کړي، امنیت ټینګ کړي او ګواښونه له منځه یوسي. جنرال عظیمی وای، دا طبیعي ده چې هر اردو تجهیز، روزنی او د قابلیتونو لوړولو ته اړتیا لري. د افغانستان پوزوان ده او زیات روزنی او تجهیز ته اړتیا لري.
هر اردوی در جهان نیاز داره که
په نړۍ کې هر اردو اړتیا لري چې هر ورځ خپل قابلیتونه او ظرفیتونه لوړ کړي. په خاص ډول د افغانستان ملي پوز چې ډیر ځوان ده او له جوړېدو څخه زیاتو کم لس کاله تیریږي، مونږ اړتیا لرو چې د تعلیم او تجهیز لپاره خپل ظرفیتونه او مهارتونه زیات کړو. له نیکه مرغه له ناتو سره چې په 2014 کال کې کوم تړونونه شوي، زموږ ظرفیتونه په مختلفو برخو کې زیاتېدای شي. جنرال عظیمی وایي، د افغانستان پوز د بل هر وخت په پرتله ډېر غښتلی، مشروع او توانمند دی. زه ډېر خوشبین او هیله مند یم چې یو داسې ځوان پوز جوړ شوی چې د افغانستان د تاریخ په هیڅ مرحله کې موږ داسې پوز نه درلود. داسې پوز چې مشروعیت یې له خلکو اخیستی، د ظرفیتونو او مهارتونو له پلوه کولی شي د هغو پارونو او ګواښونو ځواب ووایي چې حتی نن ورځ نړۍ یې په اړه اندېښنه لري. ځان وژونکي حملې، هغه ډلې چې په کوماندوي ډول حملې کوي، که په بل هر هېواد کې وي، شاید له منځه وړلو یې څو ورځې وخت ونیسي، خو افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت کولی شي چې د یو یا دوه ساعتونو موده کې د دښمن هر ډول حمله مهار کړي.
په راتلونکي کې د افغان ځواکونو د وړتیا مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم چیرلې ده. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د ډیپلوماټ په نوم آنلاین خبرونه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه د یو امریکایي تحقیقاتي ټولنې نوې راپور په یو مطلب کې تحلیل کړی چې سرلیک دی د افغانستان په اړه ناسم بحثونه. ډیپلوماټ چې د جاپان په پلازمینا ټوکیو کې خبريږي لیکي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته رسیږي، څارونکي او خبریالان د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې اړه اټکلونه کوي چې له 2014 کال وروسته به په کوم شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. بل پوښتنه چې خبرونه یې مطرح کوي دا ده چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او ملي مؤسسو پر پراختیا به نور څومره لګښت راشي. ډیپلوماټ لیکي، د ولسمشر اوباما ادارې چې له افغانستانه وتلو ته لارې څاري، ښایي دې پوښتنو ته هغه مهال د ځواب ورکولو هیله درلوده چې اوباما تیره میاشت د امریکا کانګرس او ولس ته کلنۍ وینا کوله. خو خپرونه لیکي، لکه څنګه چې د افغانستان په قضیه کې معموله ده، هیڅ مسله هم په اسانه نه حل کیږي. ډیپلومات د وال ستریټ ژورنال ورسپانې په حواله لیکي، د 2014 کال په پای کې د امکان تر حده په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور د کمولو د چارو مشري مرستیال ولسمشر جو بایډن ته سپارل شوې ده، او په دې توګه خبرونه اټکل کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغو ته سلام مشورې ورکول ښایي د امریکا د پوځ له اجنډا حذف شي، او دا هغه مسله ده چې امریکایي قومندانان د روان ماموریت یو نیمګړتیا بولي. ډیپلومات خبرونه لیکي، که داسې وشي نو دا به د افغان حکومت د بقا لپاره هم ښایي یو ګواښ رامنځته کړي. ګارډین ورځپاڼې هم همدې موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې د راپور د افغان ځواکونو لپاره د بشري سرچینو، لوجستیک، هوایي ځواک او نورو اداري امکاناتو د برابرولو په مقصد د پلان جوړولو په برخه کې د ناټو عمده نیمګړتیاو یادونه کړې. ورځپانې په خپل پرونی غنه کې لیکلي دا څېړنه داسې وخت خبريږي چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کولو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي موافقه نه ده ترلاسه کړې. ورځپانې زیاتوي چې د واشنگټن حوصله د ولسمشر کرزي په وړاندې په ختمېدو ده. د ګارډین په وینا د دې تړون لاسلیک چې امریکا ته په افغانستان کې د اډو د لرلو او له 2014 کال وروسته د پوځي حضور حق ورکوي د روانو انتخاباتو ګټونکو ولسمشر ته انتظار باسي. په تیره ایسوي میاشت کې د امریکا کانګرس له افغانستان سره په پوځي او پرمختیایي برخو کې تقریبا نیمایي مالی مرستې کمې کړې او د امریکا د دې سخت غبرګون په ځواب کې افغان حکومت څو ورځې مخکې له باګرام زندانه هغه 15 شپېته بندیان خوشې کړل چې امریکایي چارواکو خطرناک تروریستان بلل. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې متحد ایالات او افغان حکومت دواړه له وسلوالو طالبانو سره د تماس لپاره جلا جلا هڅې کوي. ګارډین د مطلب په پای کې د دې راپور د مؤلفینو له قوله لیکي چې وایي موږ د نتیجې ته رسیدلي یو چې اوسني افغان ځواکونه له پوځي لارو طالبان نشي ماتولی، خو که تر 2013 کاله د طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي نو د سولې د خبرو په وسیله د افغانستان د جګړې د حل امکان زیاتېدای شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته مو کتنه اوریده. کابل رسپانو نن کوم مسایل څېړلې دي، وروسته به یې په خبرونه کې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو په روانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان او ایران لوی غونډې خبره وو چې په کوټه کې شوې ده او سرحدي مسایل څېړلې دي، خو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط هم تاسو ته مطالب لرو. خو تر هغه مخکې اوس یو بل مطلب. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو ډیر معلول کسان پکې ژوند کوي. دغو کسانو لپاره په کندوز کې له دریو کلونو را په دیخوا یو مرکز فعالیت کوي او دوی ته د کار موندنې او روزنې په برخه کې هڅې کوي. د دې مرکز د فعالیتونو په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې سلګونو معلولینو ته د کار او کسب زمینې برابرې شوې دي. د کندز معلولینو هم د نورو ولایتونو معلولینو په څیر د وزګارتیا څخه شکایت کوو، خو اوس له څه وخت راهیسې زیات شمېر دغو معلولینو ته د ځینو ټولنو له لوري د دوی د خوښي او توان مطابق کارونه ورپلاس شوي. د سعیدې په نامه یوه خیره ټولنه چې له څه وخت راهیسې معلولینو ته د کار موندنې په برخه کې په کندز کې کار کوي، د دې ټولنې مشر عبدالخلیل وزیري وایي چې سلګونه تنه معلول کسان په بیلابیلو برخو کې روزلي.
درې کاله کېږي چې موږ امران په کندوز کې د خپل انجمن یا مرکز تاسیس کړی دی او د معلولینو سره په مختلفو ساحو کې کار کوو. چې په دا درې کاله کې داسې په خلاصه توګه ته ووایم، موږ په 2011 کال کې 200 کسانو ته په څلورو بخشو کې خدمات وړاندې کړي، چې دوی ته هغه عمده بخش مو د مچیو بخش مو چې 100 کسان په مچیو کې تربیه کړي وو، او 40 کسان مو په ترمیم د موبایل کې او نور بعض بخشونه نورو سنکونه.
نوموړي چې ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې 2012 کال کې هم 160 کسانو ته چې سلوېخ تنه معلولې مېرمنې وي هغه ته د اشپزۍ په برخه کې زده کړې ورکړل شوي، او په دې برسېره د ده په وینا د کمپیوټر په برخه کې هم دوی لسګونه کسان روزلي. ښاغلی وزیر وایي چې معلولو کسانو ته د دې سره سره چې حرفه ور زده کړي وروسته تر هغې هغوی ته کاریابي هم کړې چې اوس په عملي توګه هغوی په بازار کې په کارونو بوخت دي.
او د هغې په څنګ کې موږ کاریابي کړي دا یو تعداد معلولینو ته چې دوی ته موږ دا حرفه مو ور زده کړي ده، بل دغې نه دوی مستقیما بازار کې په کار شامل کړي چې تاسو نمونه په شکل موږ سره دلته بعض کسان سره په کندوز کې چې مصروف دي عملاً معلولین دي او موبایل جوړوي په خارو بازار کې چې دغې طریقه ځانته یو ګوله مشروع ډوډۍ پیدا کړي. دغې په څنګ موږ بعض ظرفیت سازي ټرینینګونه ورکشاپونه سیمینارونه او کانفرنسونه دایر کړي دي.
همدارنګه هغه معلولین چې اوس یې لازمو حرفو ته مخه کړې وایي چې دوی به مخکې له اقتصادي ستونزو سره مخ وو، خو اوس دوی کولی شي تر یو حده خپله اړتیا لرې کړي. یو تن له دوی څخه وایي:
جانم ثابت هستم از ولایت قندوز قریه انگورباغ. سه سال میشه که من
زه پخپلا ثابت یم د قندوز د انگورباغ اوسیدون کای. درې کاله کېږي او مننه کوم د سیدی له دفتر څخه او اوس می د موبایل جوړولو چارې زده کړې او د خدای فضل دی له خپل کار څخه راضی یم. هر ورځ 200 افغانۍ پیدا کوو، حتی کله هم 400 روپۍ هم پیدا کوم.
مې پېښ مې درآمد
دغه معلولین همدار از لنوی حکومت او نړیواله ټولنې څخه هم غواړي ترڅو دوی ته خپل پاملرنه زیاته کړي. دا محل نږدې 3000 معلولین د کندز د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې ثبت دي چې زیاتره د دوی د فزیکی کارونو توانایي لري او غواړي چې د عادي خلکو په سیر ورته د کاري زمینه برابر شي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په غور کې نن د یوې تجربې په شکل نمایشي انتخابات ترسره کیږي. له غوره د ازادي راډیو خبریال عبدالقادر غفوري په ټلیفون را سره دی. غفوري صاحب، دا انتخابات څنګه روان دي؟
سلام علیکم خدمت شما و خدمت تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. تقدیم میکنم سلام خود. انتخابات در ولایت غور امروز به گونه نمایشی قسمی برگزار شده که واقعیت یا من همه لحظه در محل زنانه هستم که حضور خانم ها هم در این انتخابات بسیار خوب هست و این انتخابات به گونه نمایشی است. هدف از این انتخابات را هم آشنایی با کاندیدان، آشنایی با روند چگونگی برگزاری انتخابات و رایدهی هست. امروز در ولایت غور فعلا در تمام نواحی ولایت غور محلات فعالیت دارن، انتخابات نمایشی جریان دارد.
غفوری صاحب، تاسو ویل سه حضور خانم ها بسیار خوب است، یعنی شمیر څومره ترسیش؟
خانم ها بسیار خوب هستن، هرچند فعلا ما در محل زنا هستیم که
یعنی تعداد څومره ده؟ تعداد تقریبا
مشخصا تعداد خانم ها در جایی که اینا حضور هستن اضافه از 100 خانم هستن که در لین سال هستن و منتظر هستن که تا پای صندوق برسن و رسول صندوق بیانزن.
او نور ده نارینه و شمیر چه رقم ده؟ آقوی هم پده لده انتخابات سر دلچسپی لری؟
بسیار 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 به صورت خوب دلچسپی و علاقه مندی زیاد داره مردم در انتخابات. به طور عموم ما در نو محل رایدهی که در ولایت غور امروز بگونه این نمایشی آغاز شده و واقعیت کسایی هستن که امکان داره برای 2 ساعت نوبت برسه و تا رای خود بگونه این نمایشی در صندوق بیاندازه. بنابراین ما میتونیم که امروز بگویم که صدها تن هر کس که از مسیر راه ها میگذره فکر میکنه یک انتخابات واقعی است، انتخابات نمایشی نیست، چون مردم علاقمند هستن که حضور پیدا کنن، رای بدن و اطلاعات در مورد انتخابات به دست بیارن.
عبدالقادر غفوری، مننه د ازادي راډیو د خبريال سرګندونې مو اوریدي چې د غور په ولایت کې نمایشي انتخابات نن شروع شوې دي او په دې انتخاباتو کې خلکو برخه اخیستې ده، دوی رای ورکوي او په دې ډول به داسې ده چې په انتخاباتو کې څه رقم خپل رای وکاروي او په انتخاباتو کې چې د حمل په 14 ترسره کیږي ګډون وکړي. بیا هم د انتخاباتو په اړه د کونړ په مرکز اسد آباد کې د ولسمشر د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ غونډه وشوه. د غونډې ته یو شمیر ځوانان، قومي مشران او دینی عالمان راټول شوي وو. اکثر ویناوالو ډاکټر اشرف غنی احمدزی په افغانستان کې د اوسنیو جګړو د پای ته رسولو، په هیواد کې د سولې راوستلو او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره غوره نومان معرفي کړ. په دې اړه روحله انوري له کونړه راپور لري.
د اسدآباد په زړه د شهیدانو په بڼ کې د جمعې په ورځ په سلګونو ځوانانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی لپاره به په خپلو پیسو کمپاین کوي او رای به هم هغه ته ورکوي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین ویاند محمد صدیق پتمن د غونډې ګډونوالو ته وویل دوی د سید جمال الدین افغان کور ته راغلي، د یوه نابغه په کور کې بل متفکر ته کمپاین کوي او له ټولو کونړیانو غواړي چې اشرف غنی احمدزی په راتلونکو ټول ټاکنو کې بریالی کړي.
د کونړ غیرتی خلکو د ډاکټر اشرف غنی او سید جمال الدین افغانی ترمنځ یو پیوند موجود دی. سید جمال الدین افغان نړیوال متفکر، د شرق متفکر او نابغه و. نن دا نابغه کاندید دی او د دې سید جمال الدین افغانستان لوی کور ته راغلی و. یو متفکر د بل متفکر ملاتړ کوي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استازي میرمن آرین یون خلکو ته وویل که ولسونه غواړي چې په هیواد کې تلپاتې سوله راشي، جنگ او وژنې پای ته ورسیږي، افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، نو خپلې رایې دې ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته ورکړي.
انتخاباتو کې به د هغه چا ملاتړ کوو چې واقعا د افغانستان په راتلونکي په درد خوري، د افغانستان راتلونکي پر روښانه، د افغانستان ولس په خوشحالۍ او په افغانستان ته ډېرې لاسته راوړنې راوړي. هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی دی چې موږ د ده په وجود کې دغه ښېګڼې ګورو.
د کورنیو چارو پخواني معین شاه محمود میخیل خلکو ته وویل ډاکټر اشرف غنی احمدزی د نړۍ په کچه دوهم متفکر دی، افغانان یې په قدر پوه شوي، نو ځکه ورته په وطن او دین مین افغانان کمپاین کوي.
په افغانستان کې د امن راوستلو او په افغانستان کې د بیا رغونې او د نظام او د قانون حاکمیت لپاره ډیر ښه پروګرامونه لري. ډاکټر صاحب سره ډیر ښه ټیم ملګری شوی دی. یو پروګرام بیا له ښه ټیم عملي کولای نشي. درېمه مسله چې ده هغه سیاسي جرأت او اراده غواړي. نو ډاکټر صاحب سره دا اراده شته چې دا کوم پلان چې لري دا کولای شي چې عملي کړي.
د کونړ د خلکو په استازیتوب جګړن محمد عیان عیان، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د هغه استادو ته ډاډ ورکړ چې لخپلو حجرو دیرو او کورونو به د هغه د کمپاین مرکزونه جوړوي.
زمان کور، زمان حجره، زمان بازار او نور ټول ولایتو د افغانستان کې کمپاین کول، دا حقیقت او واقعیت دورونه او خویندو خواته رسول، دا زمان او استادو مکلفیت دی.
په کونړ کې په داسې حال کې پسلګونو ځوانان، قومی مشران او دینی عالمان له ډاکټر اشرف غنی احمدزی خپل ملاتړ اعلانوي چې له دې وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د یو تعداد ګوندونو ترڅنګ زیاتو خلکو ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته د رای ورکولو ډاډ ورکړی دی.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15.
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لره نږدې کېدو سره د امنیت په برخه کې هم اندېښنې په ډېرېدو دي. خو د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون چارواکي وایي چې امنیتي هڅې زیاتې کړې دي. دغه هڅې تر اوسه څرنګه روانې دي او څه ډول به زیاتې شي؟ د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش دا موضوع د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون له مشر جنرال محمد سالم احساس سره شریکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې په کومو سیمو کې امنیت انتخابات تهدیدوي. جنرال احساس په ځواب کې وویل
موږ په مجموعي کل کې 1038 محله موږ ته معرفي شوي دي له طرفه د کمیسیون محترم د مستقل د انتخاباتو، چې په دې جمله کې 6202 مرکز البته تدابیر امنیتي مطابق د پلان مشترکاً تنظیم شوي دي، چې په دې کې به انتخابات کیږي او دا سایتونه به فعال وي. متاسفانه چې 3090 سایټه چې مخکې دا تقریبا 3400 سایټو، خو خوشبختانه چې په دا نږدې ورځو کې زموږ امنیتي قواوو بعضو جایو کې چې ضرورت و عملیاتونه وسلو دا تاییدات راټول شوي دي چې مخکې موږ 3400 مرکز موږ البته سقوط درلوده، چې خوشبختانه په هغې کې 40 مرکز اوس موږ نوي فعاله کړل او رسمن مو البته کمیسیون د مستقل انتخابات ته معرفي کړې چې فعلا موږ 3600 نوي مرکز البته په لوړ تعدید کې یا تقریبا سقوط موږ لرو، چې په دې مورد کې هم زموږ د امنیتي قواوو او زموږ پلان او برنامې روان دي چې د خلکو سره د خلکو په کومک په همکاري باندې موږ وکړای شو انشاءالله چې په دې کې به ښه په صحیح معنا باندې البته یو تغییر راشي.
هغه ځایونه چې د امنیتي لحاظه په ستونزه دي په کوم ولایاتو کې ډېر دي؟
البته متاسفانه چې دغه زموږ سقوط سایتونه چې دي تقریبا د کلسوما په اکثریت ولایت کې د زموږ د شنه دي چې مشخص موږ په یو ځون کې یا په یو استقامت کې دا زموږ په ننګرهار کې شته، په کونړ کې شته، په نورستان کې شته، په پکتیا او پکتیکا کې شته، قندهار او په روزګان کې شته، په هلمند کې شته، په هرات کې شته، په غور او په بادغیس کې شته، په بدخشان کې شته، حتی په پروان کې شته، په وردګ کې شته. نو زموږ په مختلفو ولایتو کې البته متاسفانه دغه سایتونه تقریبا تقسیم دي سره پیو ساکنه دي.
آیا ځینې ولایتونه مشته چې هیڅ پکې امنیتي ستونزه د ټول تاکنو لپاره نشته؟
بالکل، الحمدلله موږ زیاتره ولایتونه لرو چې په غوږ کې خاص ستونزه وجود نه لري او په غوږ کې ټول مرکزونه مطابق د پلان فعال دي، چې دغه جمله کابل ولایت همکران ولایت پنشیر ده، بامیان ده، دایکنډي ده، نیمروز ده، بلخ ده، جوزجان ده، باز نور ولایتونه زموږ دی، په مثال پکتیکا ده، نور دشي ولایتونه مهمه ګلرو په مجموع کې چې په غوږ کې خاص څه نشته او البته ټول مرکزونه فعال دي. او په باز ولایتو کې البته د تنا یو عامل دی امنیتي نه ده چې باز عوامل نور هم ده، مثلا په ولایت غور کې متاسفانه چې موږ البته دومره دی دښمن یا طالب لخوا مشکل نه لرو، بلکې مسلح افراد غیر مسؤول هم یو څه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د امنیت کمیسیون مشر جنرال سالم احساس یاد دی وی چنن له څلورو تر پنځو بجو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر له دوو کاندیدانو سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. همدارس ترشنه اسمان لاندې پروګرام لومړی ساعت له دریو تر څلورو بجو د افغانستان د برېښنا پر ستونزو بحث کیږي او په دې ارتباط هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. لس بجو د 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
تاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سبا یک شنبه په یو درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به په کولمبو کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي. د غور په مرکز شخچران کې لراتلونکو انتخاباتو سره د ښې بلتیا په خاطر نن په نهو مرکزونو کې نمایشي انتخابات پیل شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي بیګا شپه د دنګام پر ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د څلور راکټي حملې شوې. د پنځمې په شپه هم په دې ولسوالۍ څلورویشت راکټي حملې شوې وې. ټاکل شوی چې په میدان وردګ ولایت کې نن د یو پوهنتون ډبره کېښودل شي. تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره کرکټ ټیم د جنوبي افریقا له 19 کلنو کرکټ ټیم سره د نړیوال جام کوارټر فاینل لوبه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنري دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خپګان څرګند کړ. د یوکرین ولسمشر لکیف څخه د یوکرین په ختیځ کې د خارکیف ښار ته د غونډې لپاره تللی. دا هغه سیمه ده چې ویکتوریا نیکوویچ پکې نفوذ لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تبتیانو له مذهبي مشر دلای لاما سره وکتل.
د پاکستان او ایران د چارواکو ترمنځ پر سرحدي ستونزو او دوه اړخیزو اړیکو درې ورځنۍ غونډه په کوټه کې پای ته ورسېده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان او پاکستان د روابطو په ارتباط کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ دغه ورځپاڼو ته احمد زبیر شمن کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو ننګرهارو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د هود د میاشتې د درېیمې نېټې په تاریخي پیښې مقالې او تبصرې خپرې کړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی، افغانستان باید هر ورځ پاکستان ته احتجاج وکړي. په سرمقالې کې راغلي پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو درویشت تنه عسکر د افغانستان په خاوره کې وژلي او له همدې امله خپل احتجاج رسمن د افغانستان حکومت ته سپارلی. خو د سرمقالې لیکوال کړي که څه هم دا معلومه نه ده چې دا پیښه په افغانستان کې شوې او کنه، خو که دا رنګه پیښې د احتجاج د څرګندونو لامل کیږي نو افغانستان باید هر ورځ پاکستان ته احتجاج وکړي. سرنوشت لیکلی د افغانستان د دولت پر ضد د وسلوالو روزل او بیا د حملو لپاره د هیواد استول د پاکستان د پوځ او استخباراتو رسمي پالیسي پاتې شوه او همداسې دوام پیدا کړی. محور ورځپاڼې د پاکستان له زندانونو د افغانستان د طالبانو د خوشی کېدو مسله څېړلې. محور لیکلی افغان دولت له دې عمله د طالب زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار کوي چې دا کسان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکلي خو تر اوسه خوشی شوو طالب چارواکو د سولې له پروسې سره مرسته نه ده کړې. په سرمقالې کې راغلي هغه طالبان چې د پاکستان له زندانونو ازادیږي یا د شکنجې له امله عصبي ناروغان شوي دي او که جوړ وي بیرته د جګړو لیکو ته ګرځېدلي. محور په دې اړه د منصور دادالله خوشی کېدو ته اشاره کړې چې ویل کېږي اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. انیس دولتي ورځپاڼې د هود د درېیمې نېټې په اړه خپله سرمقاله لیکلې. د شوروي له یرغل وروسته د 1950 کال د هود په درېیمه د کابل ښار اوسیدونکو پاڅون وکړ. په سرمقاله کې راغلي د کابل د خلکو پاڅون له یوې خوا په ټول هېواد کې د کمونیستي رژیم پر ضد د پاڅون سبب شو او له بلې خوا د خلکو ملي یووالی تمثیل کړ. انیس لیکلي د هود د درېیمې نېټې پاڅون ښیي چې ملي یووالی د ملت د ټولو ستونزو د حل لاره ده. چراغ ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د هود د درېیمې نېټې په تاریخي پیښې لیکلې. ورځپاڼې پر دولت انتقاد کړی چې ولې دا رنګ ورځې نه لمانځي. چراغ لیکلي د هیواد ځوانان باید د دا رنګ ورځو لمانځنه هیره نه کړي ځکه د دې ورځو لمانځنه د افغانستان ملت منسجم کوي.
د بلوچستان او ایران چارواکو په کوټه کې تر درې ورځنۍ خبرو وروسته پرون یوه ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د پولي دواړو غاړو ته به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي. پاکستاني چارواکو له ایرانه ورغلي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې هڅه به وکړي له ایرانه را تښتول شوي پنځه ایراني عسکر که د پاکستان په خاوره کې وي د وسلوالو له منګولو خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په راپور کې.
د پاکستان او ایران د ګډي پولي د کمیسون ولسمه غونډه په کوټه کې وسوه چې درې ورځې دوام وکړ. په دې غونډه کې د ایران او بلوچستان لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړ چې د ایران ترمنځ د ګډي پولي پر سر د تجارت، اقتصاد، د قانوني تګ راتګ او د امنیت په اړه خبرې وکړې. تر درې ورځنیو خبرو وروسته یې د جمعې په ورځ یوه ګډه توافقنامه لاسلیک کړه او رسنیو ته معلومات ورکړل. د ایران د سیستان بلوچستان ایالت مرستیال والي علي اصغر میر شکاري چې د ایراني پلاوي مشورې کول رسنیو ته وویل له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې پر دې موافق سول چې وسلوال به نه پرېږدي د ایران پاکستان د ګډې پولې پر سر ترورستي فعالیت وکړي او دواړه هیوادونه یو پر بل بې باوره کړي. علي اصغر میر شکاري وویل لس ورځې وړاندې د سنی وسلوالې ډلې جیش العدل لخوا د تښتول شویو ایراني سرتیرو پر تښتونه د ایران خلک زشت ډېر خواشینی دي، خو وایي پاکستاني چارواکي ورته ډاډ ورکړی چې د نیولو لپاره به یې ګړندۍ هڅې وکړي. موږ په دې درې ورځو کې پر بیلو سرحدي چارو خبرې وکړې، خو خاص خبرې مو د خپلو هغو سرتیرو په اړه وې چې د یوې وسلوالې ډلې ترورستانو تښتولې دي. ځینې داسې ترورستي ډلې دي چې ډېر ناوړه اهداف لري او غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري پیدا کړي. موږ په دې اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي میر شکاري وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ قانوني تجارت به تر پخوا زیات شي، د ټوریزم صنعت ته به وده ورکړي او دواړو غاړو ته د کب نیونکو ستونزې به هوارې کړي. د بلوچستان ایالت لوی سکرتر بابر یعقوب فتح محمد چې د پاکستاني پلاوي مشورې کول وویل که د وسلوالو لخوا تښتول شوي ایراني سرحدي سرتیري د پاکستان په خاورو کې وو، دوی به یې ضرور د نیولو لپاره پلټنه وکړي. موږ دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې که د دوی تښتول شوي سرتیري د پاکستان په خاورو کې وي، د موندلو لپاره به یې بشپړه مرسته کوو او په دې اړه مو تګلاره هم جوړه کړې. له دې پرته مو یوه کمیټه جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو غړي به پکښې وي. دوی به د پولې پر سر د دواړو هیوادونو په خاوره کې د ترهګرو فعالیتونه څاري او یو بل سره به ټول معلومات شریکوي. د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې ټاکلو لومړنی قرارداد په 1950 میلادي کال کې لاسلیک شوی. تر هغه وروسته په 1961 میلادي کال د سرحدي چارو د انتظام لپاره یو قرارداد وسو چې له مخې یې په 1980 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو د ګډ سرحدي کمیسون پر جوړېدو موافقه وسوه چې بیا به هر کال د دواړو هیوادونو د چارواکو غونډې کېدلې او ولسمه غونډه یې پرون په کوټه کې پای ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې د ایران او پاکستان د ګډې پولې د کمیسون راتلونکې غونډه به د اګست پر 24 نیټه د ایران په زاهدان ښار کې کیږي. د سیستان ایالت مرستیال والی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او همدارنګ د بلوچستان له والی محمد خان اڅکزي او له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ وغوښتل چې د ایران سیستان ایالت ته ورسي او د دوی ترمنځ د ګډې پولې پر سر د ناامنۍ له امله پیدا شوي اختلافات له منځه لاړ شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه احمد زبیر جمریم د روغتیا د ژوند شتمنی په پروګرام کې قربایم. زما سره په سټوډیو کې ډاکټر احمد ولید یوسفزای ملمدی دی، د کابل په جمهوریت روغتون کې د وینې او سرطانونو د ناروغیو ترینر متخصص دی. زمونږ د بحث موضوع هم د وینې کموالی یا کم خونی ده، نو دا مسله په دې پروګرام کې سیړو. ډاکټر صاحب سلام شه زمونږ سټوډیو ته. نو موضوع خو مې یاد کړ چې همدا د کمخونی مسله ده یا د وینو کموالی. نو که اول په عواملو باندې وغږیږو چې د دې علت څه کیږي چې د یو انسان په بدن کې وینه کمیږي.
موضوع کمخونی یک مبحث بسیار بزرگ است که عوامل بسیار مختلف داره. عمدترین عوامل کمخونی را خصوصا که در کشور ما، در کشورهای فقیر، کمخونی از باعث کمبود آهن تشکیل میده، ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه هم سبب کمخونی میشن. مثلا یک سلسله امراض داخلی دیگه، مثلا کسایی که تکلیف گرده دارند، کسایی که از کمبود ویتامین B12، فولیک اسید، بعض سرطانهای خون، سرطانهای سایر اعضا، سرطانهای معده، همه ی عوامل میتونه سبب کمخونی
شوه. ډاکټر صاحب څنګه یو کس پوه شي چې دی کمخونه ده، وینه کمه ده، داسې علائم څه دي په بدن کې؟
کمخونی یک سلسله عوامل عمومی داره که از جمله عواملی که اکثرا مریضا پیش دکتر مراجعه میکنن و سبب مراجعهشون پیش دکتر میشه، احساس ضعیفی میکنن، احساس خستگی میکنن، با اندک رو رفتن مانده میشن، در نزدشان یک تکان قلب با اندک کار تکان قلب پیدا میشه، ولی این زمانی یه روز الان با وجود میه که مریض کمخونی بسیار شدید است، یعنی درجه کمخونی از یا پایین‌تر از 7 درجه است. دولت نرمال پیش یک خانم کمتر از 12 به مور کمخون میگه و پیش مردا کمتر از 13. از زمانی که 12 تا 8 میرسه اکثرا بدون عرض میباشد، تصادفی پیش دکتر میره، بعد از معاینات میبینه که مریض کمخون است.
مننه دکتر صاحب، یا اوریدون که پلان کلر رو مهربانی وکد ازادی رادیو ده
دکتر صاحب تقریبا مواظب
مشکلات که کلودی کوالیتنش
پکال کی یواری
دوار دینوار کم احسان الله میوند رسولین. احسان الله جان، بسیار گپ جالب و بسیار موضوع خوب را بیان کردن. متاسفانه فرهنگ خون دادن در کشور ما یک کم پایان است، یعنی زیادتر اشخاص حاضر به این نیستن خون بدن. خوشبختانه احسان الله جان خودشون داوطلب حاضر شده. هر شخصی که سنش از 18 سال بالا باشه و وزنش از 50 کیلو زیاد باشه میتونه که هر 3 تا 4 ماه بعد یک دفعه خون بده. چرا؟ بخاطر که همی هموگلوبین یا در وجود که ساخته میشه در طول 90 تا 120 روز ای در وجود تخریب میشه، یعنی این شخص میتونه که حتی در یک سال 3 مورد خون بده که در مشکل باشن ایجاد نمیشه.
مننه دکتر صاحب. بل اوریدون که امیل رو ازادی را رو در روغتیا در جوند شتمنی پروگرام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما کور که او مریض تقریبا نسیده خا کور که او مریض زنانه ده خا 30 کال عمر لري کنه
او پوشه
او تقریبا و ما سمان ما پیدا شي او داغي دا تقریبا د شپاله دا د ویني کمبوتی د لګا او مخفانی ته چاتین لري او ویني ډیر رقم د فشار هر وخت تیتی منګرار ولایت د کوټو لګړي
منګرار د کوټ نه
نوم د ورور
سپرحمان
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په ختنه خستی دی وای چې مېرمنې ته یوش کلنه تروسه و ماشومان هم لري نو کم خونه دا علایم هم ویلې نو د تاسو توصیه لري
او سوال باندې پوښمه ورور استاد جواب وای ما دغه ورور مشکل دغه ده چې تقریبا او ماشومان لري پر ماشوم باندې دغه دغه عملګي په وخت کې داسې یو وینه کموالی رامنځته شي، ځکه چې د مور وینه ماشوم ته ځي تقریبا باید در ماشوم د اسلام لازم دوه نیم کاله فاصله موجود وي، خو کله چې دغه زرزر ماشومان راولي دغه مور اوسپنه د وینه کمیږي که دا همدغه مشکل کمخونی رامنځته کوي. خو دغه ورور زه دا پیشنهاد لرم چې دغه وقفې د ولادتونه مراد وکړي، نور دغه د یو دوا ده ډاکټر ته ولاړ سي هغه بیا دوا ورکوي، باید اطمینان دغه دوا واخلي. انشاءالله دوا چې واخلي په یو میاشت بیرته دغه وینه خکیږي، خو باید دغه شپږ میاشت لپاره دغه دوا دوام ورکړي، ځکه چې دغه وجود ذخایر هم باید پوره شي.
مننه ډاکټر صاحب. فکر کوم په افغانستان کې د ښځو د کمخونی یا د وینې کمالی د یو عام یعنی ډیر زیات عام مرض ده، وایو یا د وینې کمبوت ډیر عام خبره ده، او همدا علت به ډاکټر صاحب چې دوی په ولادتونو کې وقفه ډیر نه مراتیږي په افغانستان کې
یک مشکل نه تنها در افغانستان بلکې در جهان سیوم امی یک مشکل بسیار عمده را تشکیل میده. عمده ترین علت کمخونی را امی پیش خانما است که امی مریضی موارک میشن تقریبا در ماه د حدود 50 خونه زایه میکنن و این عاملگی های متکرر خود عزیز باعث میشه که یک مقدار کمخونی ها را ایجاد کنه و زمان شیردی که همه یه عامل باعث میشه که در کشورهای جهان است هم حتی در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده امریکا خانم ها هم ذخایر آهن وجودشان کاهش میداشه و سبب کمخونی پیشان میشه.
مننه دکتر صاحب. بل اوریدون که ام لرو مهربانی وکی.
سلام علیکم. اول تاسو ته دوم دکتر صاحب ته ډېر سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زین خبرې کوي ځان معرفي کوي.
مې د وردګو ولایت په بادام کلی نه د ما یو ورکی مو شومه ده
سو کلام ته
بیا له سمې تاورې نه نو په یو لاس په دغه خبره باندې چې ټیکې کله کله د ورمیګم کوکسې کله صحیح وي خلک ته د راتو ته بوزه ولاته بوزه د ګردې سره بوتله چې څارته ویلې نو دا اوس موږ څه ورته چې زه مشوره وکړم چې دښته ته مجره ومره وکړو او کوم ځای زیارتو ورسره
نه دا نور ماشومان هم داسې وي په کور کې
نه نه هم دا
څومره وخت نه ده
د څوارلس
نه شي ښه ښه اوس وروره خب برادر ما قسم سوال کرد پیش طفلشان دست پای بچه یکشان تقریبا در حدود 13 ماه است کجی پیدا میشه کی عوامل مختلف داره که یکی پیش اطفال خصوصا در امی در امی سن و سال وقتی تب بلند پیشان می داشته باشه امی مشکلات پیدا میشه ولی به یک مرضی دیگه که به نام مرگی میگنش هم استیلای هم که یا قسمه گفتن امی اعراض علای مرگی است که میشه پیش یک دکتر سه وسبی مراجعه کنه تفلک ببرن بازو از نزدیک دیده و نظر بتن. خب ما شما مسلمان هستیم با زیارت ها و یا اعترامشان هست منطقه این کار زیارت نیست ایجاب تدویر میکنه پیش یک دکتر رفته مشوره دکتر رو بگیره
دکتر سبتاس لگمخ که خزو ده کمخونی پا بارا که ویلی نو دیل پارا چه خزی کمخونی نشی وینه کم نشی چه دست توسیه ارتل ره؟
قسمی که پیشتر هم گفتم چیزی که بسیار مهم است که پیش خانم ما همی مراعت کردن فواصل بین ولادت ها که یک چیز بسیار مهم است تقریبا همی دو نیم سال فاصله که ایجاد میشه باعث میشه که تا همی زخویر وجود همی خانم پوره شده و به طفل بعدی را که آمدار میشن آمادگی آمدام داشته باشه و در ضمن بعض غذاهایی که مقدار آوی و آن میباشه از جمله گوشت، جیگر، تخم مرغ از این غذا بیشتر در غذای خود استفاده کنه یعنی اوی سرشار از آن میباشه
مننه دکتر صاحب کومبل اوریدون که هم لرو مهربانی وکړئ د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
بله سلام علیکم
و سلام خدمت
شما و ډاکټر صاحبای محترم نوم کریم مسعود خدمت شما هم کرام شما مراد
ها بفرمایئ کریم جان
ډاکټر صاحب سوال ما اېڅ کې که دوستای ما ست تقریبا عمر 65 سال است اونو مې سم په چاته شون فکر میکنم که رودی امسرتون رودی بزرگ میگه از این مصاحبه دې شو با اینا رو ما به کابل بردیم و کابل باز ما را در شفاخانه فرانسوی اینا را شکاف کردن با نتیجه گرفتن گفتن اینا را ما نمیتونیم پتاوی کنیم ببریم به این ما به این بردیم اونا را بعد یک ما اونا را که اونجا مایات کردن گفتن چون سینش بالا است ای از سرطان نوی خبیثه نمی باشه از اردگیش گفته است و من خاطر اونا گفتن ما اگر عمل کنم امکان داره دیرم ولی اینا جان خودیت بتنم ما گفتی خطری نیست دوا برش دادن اما چند ماه میشه که اینا آواز نمیگیرن اما این رقم اصلا زیاد تشویش هستن خودشان نمیفهمن آیا این همی خطرناک هست نیست چی خدمت نظر شما در خدمت میخواییم اگر کدا شما کدام رای دیگه داشته باشین که دبایشا در ما بگوین که ما اونجا تشریف بیاریم
سوال تا را گفتم برادر خداحافظ کریم جان از دلمند سوال کردند که بخش سرطان ها خودش یک مبحث بسیار عمومی و کلان است که ما رشته اختصاصی من بخش سرطان های خاص سرطان های خون است این سرطان های روده هم عوامل مختلف داره که یک میتونه که سلیم و یا خبیز باشه که این نظر به راپور پاتولوژی گرفته میشه از قسمت روده ها نویت از این سرطان تعیین میشه خود در مجموع کسایی که سنشان از 60 بالا است در تمام سرطان های خون چون دوای امی کیموتراپی یا دوای ضد سرطانی بر مریضا داده میشه تعاملش بسیار مشکل است که اکثر مریضات تعامل نمیتارن خصوصا کسایی که سنشان بالاتر هستن از او خاطر پیشی مریضا اکثرا توصیه تداوی محافظوی به ایمانو که کم خون میشن برشان خون داده میشه در صورت که درد میداشته باشن برشان دوای ضد درد میتن در مجموع حتی در سنترهای پیشرفتام از اشخاص بالاتر از سن 60 که معرض به سرطان میشن تداوی وقدر تداوی جراحی و یا رادیوتراپی و تداوی شویی و تداوی دویره پیشان ترجیح نمیتن
مننه کومبل اوریدون که حمله رو مهربانی وکی
دکتر شما سلام ورکاد و سلامونه
و علیکم
زما سلامونه و منی وروره
سلام درم نه ما یو پختنه د ما یو خود د لوس یو لوس کالو درو نو وینه کومای ها د دې مرض له څه شه
لاس کلانه ده
این یو لوس کالو د وینه کومای
خونریزی څه خونه لري وروره
نه لا خونریزی نه یو وزن دې کم دې څه چاغيږي او څه کلا کړه
وزن دې تاته معلوم تک څو کیلو وی
یاره د څه وزن او خاصه معلوم نه ده خو بيخي دې په دې په چټکی زوخ کوي
نو کلم ډاکټر ته مراجعه کړي معاینات لپاره
مرض دیر نه ده برادر من سوال کردم که اگم شریع شون است در حدود 10 تا 12 سال است و ای ضعیفی و احساس خستگی بیا میکنن قسمه که شما هم گفتین ای جواب از این میکنن بعض معاینات پیش اجرا شوه میگن سلفه میکنن خود امی باختن وزن و سلفه دوامدار یک علت شب امی بعض امراض مزمن از جمله توبرکلوز تشکیل میده خود از این سبب ضعیفی و خستگی شخص میشه ای خوب است پیش دکتر مراجعه کنن تا یک معاینات ابتدایی پیش اجرا شوه و تا در مورد همون دکتر مورد نظرش تصمیم بگیره که چی مشکل داره.
مننه دکتر صاحب. کومبل اوریدونکو هم لرو
آقا امشه دا پرا دا والا دا بلا بلا کولا سال یه خبر در سر کن آقا زخمال کنخونه هم واد رو دنه
پاشم رو
کنخونه هم بخی چی دا هر سا بیرسی که هم دا غصی پر سر گوچه والا هم تو رشوا موسی دکتر تان تلال هم دا غدا وای را کری خویت سگات هم دا کری نو په دغه چې د شپې پیاده دغه یو هره خوشتي مې بېخي در کړې چې دا مې کوم خو نه یې ډاکټر صاحب همدا غوښتنه چې په پښتو دغه دغه کې ماتره کې په پښتو ته نه نه پوهېږم
څومره وخت کې د کوم خو نه لري وروره داس ضعیفي او دغه شان
احساس کوي ډېر وخت کې دغه
یو دوا کال کېږي
دوا کال کېږي دغه څه دوا کال شاید اضافه یې نو بس دغه
څه کال نه وروره وزن ده سو ده سو کلانی عمر ده
وزن خوما دوش بیتا کنو ده ده جیر شکالو نوی شکالو پر شاو پایم
میده تکلیف نلره
والا کلا میده تکلیف پانی او ده خلارم
ده خون ریزی چشه نلره خلی لاره لمن لاره
یا ده دو بچه چی در خوز مینه توی ده نور خویست کم خون خروزی نلره
جانشه جان دست ویل چه تقریبا دو کالا کیگه دست زیفی او اخپلا وای چه کمخونی لری کمخونی ما لکه چه اولا ویل دیر الاتونه لری در شزو که معمول ترین اغا کم دو سپن کم والی ده خب پا نارینه که اوامل دیر مختلف ده ده زین ماینات ابتدایی ماینات تا ضرورت لری چه معلومه شی که واقعا کمخونه ده کنه ده بیا نور ماینات که علت ده کمخونی باید معلومه شی طول وین پس وین ماینات معلومی شی او پا آخر که باید لیادو که وین اخیستل کی گی زکرش ده طول وین پا دو که جوری شی بیا تا علت معلومی شی بیا انشالله تدوی کی گی خکی گی خو ده نارینه که ده میده تکلیف زخم ده میده اکثرا ده کمخونی علت پا نارینه که وی خو دا زین معاینات ته ضرورت لري چې باید د خپل ډاکټر ته ولاړ شي تر څو چې د کمخونی علت معلوم شي
نږدې کلینیک ته لاړ شي خپل معاینات مکمل وکړي چې علت معلوم شي بل اوریدونکو هم لرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
احترامات خدمت ډاکټر ته محترم تقدیم کوم ته واعظ خدمت شما ما هم خپل مشکل خدمت ډاکټر ته ورسره کوم ما خبر مشکل از غزنی
احمدی صاحب بفرمایئ نو تن برادر
شفی احمدی
بفرمایید
اول سر مشکل داره که در طرف کابل که بردم سر می گفته که بعض وقت همین طرف سینه چپش درد میکرد و ضربان قلبش هم مثلا یک تشویش یک سرزش پیدا میشه ضربان قلبش هم زیاد میشد و بعض وقت شانهش هم طرف راست شانهش هم درد میکرد و یک ما در کابل بردم سر یک دکتر سر بود سر گفته که قلبی داره و ای کلام رگ بنشه شیریان خون بنشه یا چطور است یا تنگ شده وقتی که دوا داد و دوا که تاثیر نکرد پس دوباره من با دکتر سفید دیگه در غزنی بود یک شفاخانه پیش دمیر رابطه بازو گفته که چی دستی از او که معاینات که سه معاینات پیش رفته که سه کنم خود شش هفته دوره پرم مصرف کنم افغانی ای که معاینات که گفتی کم خون است از وقتی میشه قسمه است کم خون گفته که دوای فقط دوا داد بریم که کم خون است باشم میوه بگیره و ای کنه او کنه مثلا خوب میشه باز بعد از گفتم درد سینه گم شد ولی فعلا حال می طرف راست می شانش خالی درد داره گفته که قلبی نیست کم خونی است آیا میشه کم خونی بوده چطور میتونیم بوده چطور تداری کنیم یا چی
امی درد که در روی سینه شون پیدا میشه چقدر وقت دوام میکرد و چی رقم یک واسف داشت تو گفتم میتونیم
فقط امی درد سرش میامد یا مالش میکرد میکشید پس گشن و دقیقه میشید پس خوب میشید البته
اگر از پنج دقیقه زیاد دوام میکرد یا کمتر
خود روز معلوم نه، بعد مثلا یک سال یا نیم سال خب برای خودش معلوم بود، خب میگفت که درد نکنه دیگه، خیلی شدید نمیخواد. بعد بازی داکتر که معاینات از نیکی بودی معاینات زیاد کرد، مثلا این بازی به این نتیجه رسید، گفتی کم خون است، این تکلیف قلبی نیست. اینو داکتر توضیح شما گفتن، شما
چی میگید؟ من چرا براتون توضیح میدم. خدا
مننه، تشکر.
برادر مشفی احمدی از غزنی تماس گرفته بودن. یا امی خود دردای صدری یا درد قفس سینه عوامل مختلف داره، که از جمله عواملش عوامل میتونه که خود قلب باشه، عوامل مربوط به ششاب بوده میتونه، تکلیف های معده شده میتونه، و قسم خودشان هم گفت خود کمخونی ها وقتی درجه هموگلوبین خون از ضعف به آن شود، امی حرکات قلب سری میشه و نمیتونه که به خود دیوالای قلب خون برسه، در نتیجه پیش عین همو دردایی که از باعث بندش شریان قلب به وجود می، از باعث کمخونی هم به وجود می، که یقینا دکتر صاحب معاینات را لازم را که اجرا کرده تشخیص کرده که درد امی قفس سینه شون از باعث امو کمخونی بوده که با گرفتن ادویه کمخونی ها مریض احساس بیبودی کرده. بعض دردای دیگه هم مثلا دردای خود فقرات گردن نیست سبب این دردا میشه که با بعض ادویه های لازمه میشه که بیبودی پیدا کنن، ولی امی دوای کمخونی خود که دکتر صاحب برشان توصیه کرده تقریبا در حدود 6 ماه ادامه بده، ان شاء الله هم تکلیفشان خوب میشه.
من نه دکتر صاحب کوم بل اوریدون کوم لرو د ازادی رادیو ده مهربانی وکي.
وعلیکم السلام. وعلیکم
السلام.
یو دوه څه تاسو شو ما او زه راینه نه ځای کړو چې ارته کوم تنا وزن کم دی او دا چې لګلار اعظم ده چې زړه مې کړای کیږي چاغې کوم هم نه ده چې کاثار یې نه دي
سو کلان ورور او نن دی وایا
شیطان به وایي چې ما زه قدرت الله مطمئن ده قرابان او رسولې د کابل ولایت نه وایي
قدرت الله خان خونریزی لکم زای و
خونریزی یا دو وار زخمی شوم ما ده دو پنجه می خطا شوی او دینه را نه لاړه اسی ولا سواره ګته نه بام کیا دې ته
خا خا خا
بس ډیر نه نه زای ورکا و ما ولا فصل سلام.
هغه وخت ته زخمی شوی؟
او هغه وخت زخمی
شوی. اوس کوم زخم خونریزی چی نه لري؟ در قسمت شما علت کمخونی ای که شما میگین سه سال پیش تقریبا زخمی شده بودن؟
همدستی من در کرچ دری کلمه که دو آره وی زخمی شویم.
پیش مردا در طول سه سال که زخمی میشن مرچ که خونک زایی کنه با گرفتن این غذا یا امو مقدار نیازمندی شد پوره میشه، یعنی یا علت از این کمخونی نیست. من قسمه که برادر ایدم یک رقم حالت عصبی مزاج داشتن و ای اکثر هراز علایم عصبی بوده میتونه که میشه که پیش دکتر مراجعه کنم و پیش یک دکتر که بالایش عقیده کنم و مطمئن باشن تداوی بیرن ان شاء الله خوب میشه.
من نه کومبل اوریدون که حمل رو در ازادی رادیو ده مهربانی وکي
من
غاغم سم نه اوریدل کیږي که د سپلوړ اواز باندې وغږیږي نو ډاکټر سبب پختنه واخلي.
ما ډاکټر فرمنده پختنه لرم خو
وای خوري
خپل تکلیف ته مې دل لرم خو
او
زه هیڅ شم خو له لسی چې روح ما نه مې نشه زما له دې ته نه هاتې کړی.
مثال کېږي خوري
نه نه خو دا مې نشه
دا پرسو پیدا کوي
او واسه چې خو مې څه مې نه ګرځي دا مې ترسېږي
پوسو خوري
او سر مه درد درسته که در دوا کنه نو کی فرق نه بود.
لکم زاینه خبری که یو نوم دی وای خوره
خیر دیرو را خبر جواب نه
صبر پوشم خونه
اسه شما نه ژوند دی وسی